پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته خره غلاستو ام په پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د صدر اعظم په توګه په لومړني بهرني سفر نن سعودي عربستان ته ځي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبه په مخستن په یوه پوسته کې یو پولیس خپل نه همکاران په ډزو وژلی دي. امریکا سره له راتلونکې اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. بشپړه خبرونه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. ښاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې وویل چې داسې کارونه د ډیموکراسۍ او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي. د زیاته کړه
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات بر روی مردم بسته شود، همه راه های زندگی صلح‌آمیز نیز بر روی مردم بسته خواهد شد.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلې دي. دوی ادعا کوي چې د دغه کمیسیون کارونه شفاف نه دي. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په شمال کې د دوشنبه په مخستن په یوه پوسته کې یو پولیس خپل نه همکاران په ډزو وژلی دي. په چاربولک ولسوالۍ کې د پولیسو یوه چارواکي محمد الدین خنجر اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې په دغه حمله کې یو پولیس ټپي سوی او درې نور ورک دي. خنجر وایي حمله کوونکی د همدې ولسوالۍ د یوې بلې پوستې پولیس و چې د پیښې له ځایه تښتېدلی دي او داسې ښکاري لکه له طالبانو سره چې یو ځای سوی وي. ده ویلي چې ډزې کوونکي د پیښې له ځایه ټولې وسلې ځان سره وړی دي. طالبانو د چاربولک ولسوالۍ د پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د راروانو انتخاباتو په وړاندې ناامني لویه ستونزه وبلله. تادامي چې یاماموتو چې تېره شپه یې د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې په دې اړه داسې وویل:
The parliament elections will undoubtedly be a major test for Afghanistan.
They will be له شک د ولسی جرګې انتخابات په افغانستان د ځوانو دیموکراتیکو ادارو لپاره لوی آزموینه وي. د رای ورکولو یو پر دریمه برخه مرکزونه به چشمیری و زرو ترسیږي د نه امنۍ او لقبله تړلې وي. د مسلې د انتخاباتو د سراسري په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. عمده پښتنه دانه ده چې انتخابات به مناسب وي که څنګه، بلکې پښتنه داده چې د افغانستان انتخاباتي ادارې به دغه محدود تونه څنګه مدیریت کړي.
تیره شپه د امنیت شورا غونډه د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره رابلل سوې وه. ښاغلي یاماموتو وویل یوناما به د انتخاباتو پروسې د بریا لپاره هر ډول همکاري وکړي. په پام کې ده د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تلی یا میزان په 28مه وسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. امریکا سر له راتلونکې اونۍ په چینایي مالونو د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت تعرفه لګوي. د امریکا حکومت پرون دا اعلان وکړ چې د نړۍ د دوه سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ یو نوی اقتصادي ټکر بلل کیږي. نوي تعرفې به د لاسي بکسونو، وریجو او منسوجاتو پر شمول د چین پر تقریبا 6000 موادو ولګیږي. چین د روان کال په ترڅ کې پر پیکینګ د امریکا د 50 میلیارد تعرفې په عکس العمل کې د امریکا پر سویابینو او نورو کرهنیزو محصولاتو تعرفه لوړه کړه. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی دی چې که چین د دې اقدام په عکس العمل کې پر امریکایي موادو تعرفه ولګوي، نو پر چینایي موادو به د تعرفې لوړولو دریم پړاو پیل کړي. د امریکا حکومت پر راتلونکي کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر 1500 ته د کمولو پیشنهاد کړی دی. دا پیشنهاد پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د بشري مرستو ډلو لا د مخه په 2013 کال کې د امریکا د 45000 کډوالو د منل کېدو پر مسأله انتقاد کړی او دا شمیر یې کم بللی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په وار وار په امریکا کې د کډوالو پر ضد ژغ پورته کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه بیان کې ویلي دي چې د کډوالو په اړه د حکومت پالیسي د امریکا د ملي ګټو لپاره ده. او دا تګلارې په نور نړۍ کې له اړینو خلکو سره د مرستو لپاره د واشنگتن توانمندي زیاتوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د وکمنۍ په ورستي کال کې 15,000 کډوالو ته په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې وه، او د روسیې یو پوځي څارونکي الوتکه له 14 تنه عملیې سره د ختیځ مدیترانې د سمندر د پاسه د رادار له پردې لا درکه شوې ده. سی این این تلویزیون د امریکایي چارواکو په حواله ویلي دي چې دا الوتکه شایي په خطا سره د سوریې د دافع هوا ځواک لخوا ویشتل شوې وي. بل لور ته د روسیې د دفاع وزارت نن وویل د دوی الوتکه په هماغه وخت له رادار ورکه شوه کله چې اسرایلي F-14 ډوله جنګي الوتکو د سوریې په لازقیه ولایت کې بمباري کوله. په سوریه کې میشت د روسي پوځ د لادرک الوتکې د موندلو عملیات پیل کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com او facebook.com/ازادي رادیو پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه خبری پروګرام کې اوري چې نن د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړیو غونډه وکړه. دغه ائتلاف د مشرتابه پلاوي غړي احمد ضیا مسعود وویل چې حکومت غواړي په تقلب سره خپل کسان پارلمان ته ننباسي. دوی وویل چې د دغه ائتلاف لخوا د حکومت د انتخاباتو په وړاندې به د دغه ائتلاف مبارزې دوام کوي او نه غواړي چې د ده په خبره له تقلب ډک انتخابات وشي. اخوا د افغانستان اجرایه رئیس ویلی دی چې اوس وخت تر ټولو ښه او شفاف انتخابات ترسره کیدلای شي. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش بیا وایي چې که د انتخاباتو مخه هر څوک ونیسي د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول به وي.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن سعودي عربستان ته ځي. دا له هغه وروسته چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شو، بهرني هیواد ته د لومړی سفر دی. او د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته د افغانستان د لوی ملي ائتلاف غړي نن په کابل کې غونډه وکړه. دغه ائتلاف مشرتابه شورا غړي احمد ضیا مسعود ویل چې حکومت غواړي له تقلب ډک انتخابات ترسره کړي او خپل کسان پارلمان ته ننباسي. دا چې احمد ضیا مسعود دا خبرې چیرته کړي او کوم نور مسایل یاد کړي دي، اکرام الله اکرام دا غونډه د غونډې ته ورغلی و. همداسې به را سره د ټلیفون په کرخه د اکرام صاحب ستړي مشه پروګرام ته خیر راغلی. احمد ضیا مسعود څه وویل؟
ډېر زیاته مننه تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف اجرایي رئیس احمد ضیا مسعود په دغه خبری غونډه کې حکومت ګواښ وکړ چې دوی اوسنی مدني حرکتونه د دې ائتلاف همدغه ډول د مدني حرکتونو په وړاندې باندې دغه ډول نظامي غبرګون ښي، پوځي غبرګون ښي، نو دوی به نور لارې په مخکې لري دغوی نه به استفاده وکړي تر څو د تقلبي انتخاباتو دوی په وینا باندې د تقلبي انتخاباتو مخه ونیسي. هغه وویل چې حکومت هڅه کوي چې د تقلبي انتخاباتو ته د درغلې نه ډکو انتخاباتو ته لاره هواره کړي او خپل خلک پولیسي جرګې ته واستوي تر څو داسې ولسی جرګه جوړه کړي چې د حکومت په خدمت کې وي او د حکومت د خبرو تر تاثیر لاندې وي. نوموړي د جلال آباد مسلې ته په اشاره سره وویل چې 13 شپه د جلال آباد د انتخاباتو کمیسیون دروازې چې دوی تړلې وي په هغه باندې حکومت نظامی یا پوځي یرغل ورولې دی او پولیس ورغلې دي. کسانی په دزو باندې زخمیان کړي دي. اعدام دا و چې اټکې کسانی په دزو باندې زخمیان کړي او شل کسانی ژوندې لزانونو سره وړي دي. لدین وړاندې په هرات کې مورته ته ښه شی په اختارامي ز ډول باندې ول چې دا کسان باید حکومت را خوشي کړي کنه دوی په نورو لارو چارو باندې غوړ کې بل سره
د انتخاباتو د کمیسیونونو دفترونو د تړلو نه پرته دوی د هل لارې څو وړاندې کړل چې څه باید وشي. انتخابات خو باید تر سره شي په څه ډول دوی غواړي چې تر سره شي یا کوم څه وایي دوی
دوی اصلا پټوله کې د درغلین د پاکو انتخاباتو غوښتن کې دی خوایي کچر ته زمونږ د اعتراضونو په نتیجه کې انتخابات زندګي هم ودی زندګي خو دوی په وینا باندې چې لنا پاکو انتخاباتو نه چې تر سره کیږي دا غینه نه انتخابات خدي ترغه پوره چې دوی غوښتنې نوی منل شوی د پاکو انتخاباتو نو دوی خپل دغه مدني اعتراضونو ته پام دي شک باندې دوام ورکړي. دوی په کابل خار کې د ډیرو لوی مظاهرو د کولو په اړه هم چې بوسنی مدني اعتراضونه نتیجه ورنه کې دا کار به
وکړي. مننه اکرام الله اکرام چې د لوی ملي ائتلاف د نننۍ غونډې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. احمد ضیا مسعود حکومت ته ګواښ کړی دی چې کله دوی د مدني حرکتونو مخه ونیسي نو دوی به نورې لارې چارې ولټوي او په کابل کې به لوی مظاهرې ترسره کړي. حکومت اعلان کړی دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو د تړلو او د دغه پروسې د په وړاندې خنډ رامنځته کوونکو سره به قانوني چلند کوي او همدارازي پولیسو نورو ځواکونو ته امر کړی دی چې د اړتیا په وخت کې د زور هم یا د قوینه هم کار واخلي. په داسې حال کې لوی ملي ائتلاف د تقلبي انتخاباتو اندېښنې څرګندوي چې د افغانستان د حکومت لوړپوړي مشران وایي چې اوس وخت د انتخاباتو لپاره ښه زمینه برابره شوې ده او د دوی په نظر تر ټولو شفافه او عادلانه انتخابات ترسره کیدلای شي. ورزو کابل ته په کابل کې بیا هم د افغانستان جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش لخوا نن د انتخاباتو په اړه هم خبري شوې دي. هغه ویلي دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل د خلکو د اساسي حقوقو تر پښو لاندې کول دي او هر هغه څوک چې دا کار کوي باید په دې پوه شي چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي. اجمل تورمان د سرور دانش خبري تعقیب کړي دي. همدا شی به د کابل په سټوډیو کې د تورمان صاحب مهرباني وکړي.
بله ستنګ زه سپتا سیاب د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل او اکرام صاحب هم ویل د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل کېدو د حکومتي مشرانو تن خبرګونونه راوړل دي. د افغان ولسمشر لومړی دوهم رسیال سرور دانش نن په کابل کې وی غونډه ته د خبرو پر مهال د موضوع ته اشاره درلوده او دا شنامالي د عمومي ګټو د اساسي قانون حکم سره سکاره سرغړونه وبلله. خغلی دانش په دې اړه وویل
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات از طرف هر کسی
دی وی د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چوي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او خلکو د قانونو ښکاره نقض دی او د غشان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بیهوده تشبث دی. د یادونه ده چې له افغانستان لوی ملي ائتلاف چې په خوای دا غواخ کړي او غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو جوړیدو مخه به ونیسي. لتیرو څو ورځې راهیسې په هرات ولایت کندوز او بلخ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمېر دفترونه تړلي او د یو شمېر مخته د پلات خیمې درولي چې په هرات ولایت کې تیر ورځ دغه دفتر بیرته د امنیتي مسولینو په همکارۍ پرانیستل شو او په ننګرهار کې هم مخکې په گزارش کې واوریدل چې په دې هم اقدام شوی په ننګرهار ولایت کې. کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د کسانو په وړاندې به ودرېږي. د یادونه ده چې تیره ورځ د افغان حکومت اجرایي رئیس هم د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره خبرو کې ویل چې دغه کړنې له ملي پروسې څخه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. ستانک ته صرف د انتخاباتو د انتخاباتي نظام بدلون له بایومتریک سیستم نه استفاده او د رای ورکونې د نوملیکنې بهیر د لوی ملي ائتلاف غوښتنې دي چې دوی وایي دا باید ومنل شي. خو د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د انتخاباتو نیټې ته په کتو وایي چې دا غوښتنې له منطقه لري دي.
او ډیر مننه کوم اجمل تورمانو چې د افغانستان د جمهور رئیس د دویم رسال او نورو حکومتي چارواکو د هغو غبرګونو په اړه موږ ته جزئیات راکول چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو د تړلو په اړه باندې کړی دي. دوی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړل به د خلکو د اساسي حقونو تر پښو لاندې کول وي او دوی دغه کار کلک مخالفت وښود. د لوی ملي اختلاف پلویان وای چې موږ به خپل مدني نافرمانی او تداوم ورکو او نه غواړو چې له تقلب ډک د دې خبره له تقلب ډک انتخابات وشي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له حساس سیاسي مسایلو به هاخوا ورشو د اقتصاد نړۍ خبرونه به له رحمت الله افغان وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به له مسکاو او بیجنګ سره هوایي دهلیزونه پرانستل سي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې تفاهم نامه له لوړاندې لاستیک سوي او د بایو پاړه هم له هوایي شرکتونو سره خبرې سوي دي. نوموړی وایي چې د هوایي دهلیزونو پرانستلو هدف خصوصي سکتور او د صادراتو زیاتوالي ته د حکومت د ځانګړي پام په معنا ده. خغلی قوقندي زیاتوي چې افغانستان له یو شمېر هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانستي چې تر اوسه یې شاوخوا د 55 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت وچ او تازه میوه او نور افغاني محصولات نړۍ ته صادر کړي دي. په تیر یو کال کې د دهلیزونو له پرانستلو تر دې دمه د کابل کندهار له هوایي ډګرونو د هندوستان دهلی د قزاقستان الماتا د ترکیه استانبول او د عربستان جدې ته 109 هوایي پروازونه سوي دي. د پکتیا د کرنې ریاست وایي چې نن ورځ د دخولت د مرکز شاوخوا 50 خزو ته د زده کړې دویم پروګرام پیل سو. د پکتیا د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام له مخې به یو شمېر بېوزله او بې سرپرست خزو ته د کور په حویلۍ کې د کورنیو باغچو د سبزیو د پروسس د اوبو چمتو کولو د مربا او اچار د جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړل سي. دغه پروګرام د درې ورځو لپاره د چپلومړي سر کې د ګردیز ښار 50 به سرپرست خزو ته په بلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو خوراکي او نورو توکو بای یو بوري 50 کیلوي خزاقي وړو 250 افغاني د بوري یو 50 کیلوي بوري 1450 افغاني یو درنی منای دوري جو بوري 2040 افغاني د غړو یو 14 لیټره ټیم 1040 افغاني اولادی سربیره یو لیټر پټرول شپک 500 افغانۍ او یو لیټر ډیزل 340 افغانۍ. او اوس هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بای یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 سپله یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 50 سپله یو استرلینګ پون 90 افغانۍ 50 سپله یو سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پله او زر پاکستانی کلدارې 1540 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم لکه نور خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. ادرسونه مو دي azadiradio.com او facebook.com/azadiradio. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. ریاض ته د عمران خان د سفر په درشل کې داسې اوازې خپرې شوې چې د پاکستان نوې حکومت خای له خپل متحدو هیوادونو څخه نور پورونه وغواړي. په دې اړه احمد تکل جزئیات راټول کړي. هم د اوس د رسره په استودیو کې د تکل سپ ریاض ته د خان د سفر اجنډا معلومه ده.
عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه وخت تل رسیدو وروسته بهر ته د لومړني سفر په ترڅ کې ریاست ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل چې عمران خان د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه د دو ورځو په مخه سعودي ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان زیاتوي چې عمران خان بل سعودي چارواکو سره وګوري او له ولیعهد سره به هم د دوارخیزو اړیکو د دوارو هیوادونو ترمنځ د دوارخیزو اړیکو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې پاچا به په شاهي ماڼۍ کې خان ته رسمي میلمستیا هم وکړي. فرانس پرس خبری اژانس د یو پاکستانی چارواکي له قوله په راپور ورکړی چې نوموړی وایي عمران خان به له سعودي مشرانو سره په کتنه کې د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه هم خبرې وکړي. د عمران خان د لیدو کتو د جزئیات او اجنډا په اړه تر اوسه پورې همدومره معلومات پر رسنیو کې خبر شوې دي. نو وروسته د ورځې په جریان کې به معلومه شي چې
او سفر خو باتمن نن د ورځې په اوږدو کې
نن د ورځې په اوږدو کې دی. بله
دا راته وی چې په داسې حال کې چې پاکستان له زیاتېدونکو او نوې اقتصادي او سیاسي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، نو له یو شتمن هیواد عربستان د لغوینه د عمران خان د سفر ګټي به څه وي پاکستان ته
دا سفر دقیقا یوه میاشت وروسته له هغه پلان شوی چې عمران خان د صدراعظم په توګه لوړه وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د خپلو پورونو د پرې کولو په برخه کې له لوی بحران سره مخامخ دی. داسې اوازې هم شته چې ښایي نوی صدراعظم له خپلو متحدو هیوادونو چې سعودي عربستان هم طبعاً پکې شامل دی د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورو پورونو غوښتنه وکړي. عمران خان او کابینه د بې ثبات اقتصادي حالت، د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیتونو، د اوبو د کمښت او د وګړو د زیاتېدو په ګډون له بې شمېره ستونزو سره مخامخ دی. د پورونو د پرې کولو د بیلانس بحران هم یو له همدغو بحرانونو دی، او پاکستان تمه لري چې سعودي عربستان او همداراز چین به له اقتصادي بحرانه د هیواد د ژغورنې لپاره 2 میلیارده ډالر پور ورته برابر کړي. څو دا هیواد د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د زیاتو پورونو اخیستو ته مجبور نشي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد ښایي له سعودي عربستان څخه د 4.5 میلیارد ډالرو او له چین څخه د 2 میلیارد ډالر، البته شاوخوا تقریبا، د دې ډول پور غوښتنه وکړي، خو خپلواکو سرچینو دا راپورونه نه دي تایید کړي. او ویل کېږي چې د سعودي پور ښایي یوازې د تیلو د اخیستو پر مصارفو ولګول
شي. مالی زیاته مننه کوم احمد تکلو چې سعودي عربستان ته د پاکستان د صدراعظم عمران خان د سفر په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. عمران خان به نن سعودي عربستان ته ولاړ شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې د افغانستان غاک په نوم د بشری مرستو یا د ځواب ورکولو ټولنیز مرکز د ملګرو ملتونو د UNOPS ادارې لخوا پرانستل شو. د ملګرو ملتونو ځانګړي مرستیال په افغانستان کې د بشری مرستو همغږي کوونکي د دوشنبه پر ورځ دغه مرکز د پرانیست پر مهال وویل خلک کولی شي د 4016 شمیرې سره د اړیکې نیولو له لارې چې دغه شمیرې ته زنګ وهل یا هم وړیا دي د ملګرو ملتونو د پروژو د ستونزو په اړه خپل معلومات شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر هم په دغه ناسته کې د دې مرکز له کار استاینه وکړه، او د مستحقینو د تشخیص او له خلکو سره د مرستو په اړه تاکید وکړه. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان غږ په نوم د دغه ټولنیز مرکز جوړول خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په برخه کې یو نوی ابتکار دی چې زیانمن شوي کسان کولی شي په وړیا ډول د دغه مرکز د مرستو په اړه خپل نظرونه شریک کړي. دغه مرکز د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د یونفس ادارې په وسیله په کابل کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د وزیر پښتون کې پرانستل شو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او په دې هیواد کې د بشري مرستو همغږي کوونکې توبیر لینس د دغه مرکز د کار د معلوماتو په اړه وویل
Anyone with a phone
دی وای هر څوک کولای شي د ټلیفون لاله بي لکم لګخته 4016 شمیره ډایل کړی او زموږ همکارانو سره اړیکه ونیسي. دا د بشری مرستو په برخه کې د ځواب ورکولو خه مرکز دی. تاسو که ستونزه وړاندیز او یا هم نیوکه لري نو زموږ له همکارانو سره اړیکه کې شي، موږ اساسي نظرونه او پوښتنې هم اورو. دی د افغانستان تیر سلويخت کلن نورین ته هم په اشاره سره ویل چې دا هیواد له بلابل ستونزو سره مخامخ خو د وچکالۍ ستونزه هم افغانستان ګواخي. دی وای دوی په بلابل برخو کې په ځنګړي ډول د کډوالو د طبي پیخو د ځانمنو او هغو مرمنو مشومان سره چې د توتريخوالي لامل ځانمن شي دي مرستې کوي. د راپورونو په اساس د یو ان پی سی د ځواب ورکولو ټولنیز اداره په لومړي ځل د عراق په شمال کې جوړ شو او د نړۍ په کچه د دویم مرکز دی چې په افغانستان کې فعالیت پیلوي ترڅو د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه مرکز د پرانیستې په مراسمو کې د ملګرو ملتونو د بلابلو دفترونو د مسؤلینو سربیره د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر او د طبي پیخو وړاندې د مبارزي په برخه کې د حکومت وزیر هم پکې برخه اخیستی وو، او په خپل خبرو کې د دې مرکز پرانیستي یو مهم ګام وباله. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د دغه مرکز د پرانیستي د هرکلی ترڅنګ د مرستو پر مهال داړو مستحق او خلکو په پیژندنه ټینګار وکړ.
ازادي رادیو ته غواګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه FM/15 باندې خبرونه کوي. اوس هم اجمل تورمان تغوګدو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي.
کابل شاپ ورسپانو په خپل نننۍ غنو کې د افغانستان او امریکا ترمن د امنیتی تړون په اړه لیکلي دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې لیکلي چې د دغه تړون د بیا کتنې پر سر د سپیدار او ملي شورا تقابل پیل شوې ده. ورسپانې د اجرائیه رئیس عبدالله په اړه لیکلي چې هیڅوک نشي کولای د خلکو په استازولۍ د امنیتی هوکړې بیا کتنه وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دا د افغانستان د خلکو غوښتنه نه ده، بلکې د یو شمیر لخوا د شخصي اهداف پر بنسټ مطرح شوې ده. د مطلب لیکوال د اجرایي رئیس پاوله دا هم لیکلی چې د داسې یو تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لوی جرګه کې تایید شوی وي د شخصي غرضونو په خاطر یې بیا کتنه د هیواد د امنیتي حالات له ښه کېدو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي. خو ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د ولسی جرګې پاوله لیکلی چې د دغه سند بیا کتنه د یاد جرګې حق دی. ورځپاڼې لیکلي چې افغانان هر ورځ قرباني ورکوي او دا د خلکو د استازو حق جوړیږي چې امریکا سره د حکومت د امنیتي تړون د نتایجو په اړه وپوښتي. ورځپاڼې د ولسی جرګې د رئیس په حواله هم لیکلي چې تر اوسه د خلکو استازي په دې سم نه پوهیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د تطبیق په برخه کې څومره کار شوی دی. ځانګړی کمیسیون کار کوي چې په دې اړه خپل راپور له عمومي مجلس سره شریک کړي. د مطلب لیکوال د ولسی جرګې د غړي شکیبا هاشمی په حواله هم لیکلي چې د دغه تړون د شتون سره سره پاکستان په افغانستان توغندي توغوي خو امریکا په دغه تیریو سترګې پټې کړې دي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله نور لیکلي چې څلور لسیزې کېږي چې افغانستان په جګړو او کشمکشونو کې دی. د جګړې اور لا هم بل دی او د دغه هیواد خلک غواړي چې په دغه هیواد کې سوله او امن راشي، نو ځکه هم باید د شخصي اهدافو په خاطر د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه لالا خوشالم د کندهار خبرې کوم. د کابل د فوټبال غوره لیگ سیالۍ چې کومې دي دا شپږ کاله اووه کاله کېږي چې شروع شوي دي. موږ وروره د دې مینهوال یو د دغه سیالیو، او اوس خبر شوي چې دغه روشن چې کوم دغه لیگ چې مرسته کوي کومک کوي دغه وایي د لاس ځینې اخیستې دي. نو اوس دوی وایي چې دا لیگ پاتې شو، دا فوټبال نور نه کېږي. دا وروره وایي چې دغه حالات موږ دا وایي د روشن حالات چې که چیرې وروره دا تاسو پر خپله غاړه واخلي، هېچا ته هم پیسې ورنه کوي، وروره په خپله باندې تاسو وکړي، موږ وروره د دې مینهوال یو. موږ وروره
السلام علیکم. زه د پرا ولایت بکوا ولسوالۍ خبر کوم. زما دولت څخه دا هیله ده چې زموږ بکوا ولسوالۍ کې نه سړک شته، نه مکتب شته، نه بل داسې اساس کار شته. زما د ازادي راډیو ته دا هیله ده چې زما پیغام نشي.
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنه مینه د ازادۍ راډیو درانو نازوت نه کابریدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به وایي. یو ځلې بیا ستاسو همیشنی ګډونوال د تلیفون پرې کړه غلای نه تنګیوال يم دا وردګو څخه. یو ستونزه د مونږ په وردګو کې زمونږ اکثره کلیوال هیوادوال څنګه زوري غادي پایو دي، ځکه په وردګو ولایت کې د شپې له خوا د پای کار نه کوي. پلاتفورم چارواکو دا هیله کوي کچې ته زمونږ دا په پام کې ونیسي، زمونږ ډېر خوشاله شو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو ته غوږ یست. اوس هم اسمت څاروان ته وار ورکو چې د مصنوعي هوش و حواس یا ذهانت په اړه باندې تاسو ته یو جالب مطلب وایي.
په امریکا کې د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه په چټکه عامیږي. د اودوبي کمپنۍ له څیړنو سره سم د روان میلادي کال تر پایه پورې به چې څه کم درې میاشتې پاتې دي، د امریکا نیمایي کورنۍ د مصنوعي ذهانت ځیرک لوډ سپیکرونه په خپلو کورونو کې ولري. د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه داسې جوړ شوي چې خبرې به ورته کوي او هر څه چې ورته وایست د هغو مطابق به خبرونه، موسیقي، د هوا حال درته وایي او یا به د انټرنیټ له لارې پرې سودا اخلي. دا لوډ سپیکرونه ورځ په ورځ عام کیږي. او د ادوبی انالیټکس د څیړونکو مؤسسې څیړنې وایي چې د 2013 تر پای ته رسیدو وړاندې یا په راتلونکو څه کم درې نیم میاشتو کې به د امریکا نیمایي کورنۍ لږ تر لږه یو دا ډول زیرک سپیکر په خپل کور کې ولري. حاضر دمه په سلو کې 2 امریکایي کورنۍ په خپلو کورونو کې زیرک یا د مصنوعي ذهانت لوډ سپیکرونه لري چې دا د تیر کال د دسمبر په پرتله په سلو کې 4 زیاتوالی شي. همدارس ده هغو پلورنزوی و شمیر خورا دیر شوی چه ده محصول یا سپیکر پلوری. ادوبی کمپنی وی چه لزیرک سپیکرونو چخه کار اخیستل هر کال ده ور تیر کال پا پرتلا. پسلو که شپگ اویازی تیجی او ده دغو سپیکرونو خواندان ده ورزی لشتلجه یو زلور چخه کار اخلی.
تولنیزی شبکه، انترنت، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. ملالۍ